السلام علیکم د ماخام شپږ بچی دی د ازادي رادیو د نن ورځې د پښتو ماخامنی خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي. افغان حکومت هیلمند ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دا او نور موضوعات په همدې خبرونه کې اورئ. تاسو زمون غږ ازادي راډیو او رایه تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستان کې د مهمو خبرونو سرټکی یو فنلندي وګړي چې د روان کال د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تښتول شوی و نن خوشې شو. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. او د روسیې دفاع وزارت وایي دوه روسي اوبتلو د مدیترانې سمندرګي له ختیځه په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې کروز توغندي ویشتلې دي. د خبرونو تفصیل یو فنلندي وګړي چې د روان کال د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تښتول شوی و نن خوشې شو. دغه میرمن د یوې سویډنۍ خیریه موسسې کارکونکې وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت یې ویلمې په خبرولو سره دا خبره تایید کړې، خو د دې میرمنې د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د نوموړي د تښتولو پر مهال د دې یوه جرمن همکاره او یو افغان ساتونکی د تښتونکو لخوا وژل شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې کومې ډلې دغه فنلندي میرمن تښتولې وه. اختطاف په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې یوه ستره ستونزه ده. په ځانګړي ډول دغلته د پیسو لپاره ډېری افغانان تښتول کېږي، خو بهرني اتباع په دغه هېواد کې هم د پیسو او هم پر نورو حکومتونو د فشار راوړلو په هدف تښتول کېږي. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. ښاغلی عبدالله په هغه غونډه کې چې د کرنې په برخه کې د پانګونې د تشویق لپاره جوړه شوې وه وویل چې دا کار د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
میخوایم از طرف حکومت در شما اطمینان بدیم سرمایه‌گذار عزیز
دوی غواړم د حکومت له لوري تاسو سوداګرو ته ډاډ درکړم چې د پانګونې تشویق د حکومت د کارونو په لومړیتوبونو کې دی. ځینې ترجیحات د افغانستان کورنیو محصولاتو ته ورکړل شوی چې زه ډاډ درکوم حکومت په هغه برخه کې خاصه پاملرنه کوي.
ما انشاءالله د دې قسمت توجه خود خواب داشتیم.
د ترګندونې داس مالسوي چې یو ورځ وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلې و چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې د موجودو ګواښونو او اختطافونو له کبله په دغه هېواد کې د پانګونې سطح 40 سلنه کمه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هېواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د دغه وزارت څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور په غبرګون کې سوي دي چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله یې اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په ټول هېواد کې په موقتي ډول تر 15 پورې روغتیایي مرکزونه تړلي وي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست.
دوی 45 روغتیایی مرکزونه یوه لوی شمیره نه ده. شایی تارلی وی چه ده سیمی ده خلکو و مشرانو پا همکاری بیر ده پرانستل کرده. هغه پا موقتی دول تارل سویده.
مداخله متنفذین منطقه و مردم معمولا دوباره آغاز به فعالیت میکنه. یه قسم موقتی است.
د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پرس په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله 143 په روغتیایي مرکزونه د نامنیو له کبله تړلي دي. دغه سازمان وایي د دې کلینیکونو په تړل کې دوه سره په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د روغتیایي خدماتو د لاسرسي له کبله اغېزمن شوي دي. د وتر دې مالا ته افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. د روسیې دفاع وزارت وایي دوه روسي اوبتلو د مدیترانې سمندرګي له ختیځه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې کروز توغندي ویشتلې دي. د دغه وزارت څخه په ویلامه کې ویل شوی چې په دایرزور ښار کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د هغوی پر قرارګاه و د اړیکو پر مرکزونو او د وسلو مهماتو پر زیرمو نن ټوله ورځ ټول ټال اوه کروز توغندي ویشتل شوی دي. د بریتي ورځ وروسته له هغه څخه چې د هغو بسونو کاروان چې د داعش 200 کسان انتقالول او د څو اونیو لپاره د سوریې په دشتو کې ایسار ول، د اسلامي دولت ډلی، ایران پلوی حزب الله ډلی او د سوریې حکومت ترمنځ د یو تړون لمخې په دایرزور کې د داعش تر واک لاندې سیمې ته ورسېدل. دایرزور په سوریه کې د اسلامي دولت ډلی وروستی لوی مرکز دی. روسیه او ګاونډي بیلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړل. د دغو منورونو په اړه وړاندې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې وې. مسکو او مینسک وای د زپات په نوم پوځي تمرینات د سپتمبر 14 څخه یعنی نن څخه د همدې میاشتې تر 30 نیټې پورې په پام کې نیول سوی دي. دغه ګډ تمرینونه په بیلاروس او د روسیې په ختیځو برخو کې ترسره کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت پرون ویلي و چې په تایید تطبیقاتو کې به ټول 2500 ځواکونه برخه اخلي. خو لویدیځو چارواکو وړاندې ویلي و چې په دې منورونو کې به 3000 پرسونل برخه ولري چې دا د روسیې لخوا د قدرت ښودلو یوه هڅه بلل وه. او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو. دغه دور ځینې خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیه په ملاتړ پیل شوې، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې له مذاکراتو جلا دي. روسي رسنۍ راپور ورکړي چې د دغه هیواد پلاوی نن سهار د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن دمستورا سره لیدلې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روسیې، ترکیه او ایران استازي به په دې مذاکراتو کې د سوریې په ځینو سیمو کې د ګډو ځواکونو پر ځای کېدو تمرکز وکړي. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. دا روانه خبرونه په ترس کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د توریزم پر ضد مبارزه کې د ملګرو ملتونو ملاتړ به د افغانستان وضعیت ښه کړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس پر پانګوالو سوداګرو غږ وکړ چې د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان او د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د پروسې په باب د وروستیو رپورټونو په استناد د چارو له کارپوهانو سره مرکه هم لرو.
تر ټولو مغوار همدا دی چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره چې ملای بت الله د دوی په راس کې د دوی سره خبره وکړي.
تمشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې د اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. په دې خبري مجله کې د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د لوی کندهار ځوانانو شورا نن پرانستل شوه.
چې دا وایګور د ستراتیژي خلاف یو هغه یاد به د ایران اجنټانی یا به د پاکستان اجنټانی یا به د روسانو اجنټانی.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري د غراس په اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه په azadiradio.com باندې د سهار لونه د مخام تر او بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست هیله مندي ښیي چې د توریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح شوې دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یوه لار ومومي. یو شمېر سیاسي چارو کارپوهان به وایي چې اوسنۍ ستونزې او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی دی چې ملګري ملتونه په دې برخه کې اغېزمن رول ونی شلو بوله. په دې اړه پم دې خبرونه کې تفصيلي ریپورت هم اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا نن یو ځل بیا وویل چې د طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه په تماس کې دي. خو د سولې عالی شورا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرون ځینې منابع ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ ارتباطات موجود دي تر څو د سولې خبرې اترې وکړي. خو په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو چې وایي باید د قومندانانو یا اشخاصو سره نه باید د طالبانو له مشرتابه سره د سولې خبرې وشي. په دې اړه پم دې خبرونه کې د چارو د کارپو نظر اوري. خو اوس ګرځو د افغان حکومت د اجرایی رئیس دې څرګندونو ته چې وایي د توریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو همکاري به په افغانستان کې وضعیت ښه کړي. محمد په حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري.
اجرایی ریاست وایي چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. باید ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه یې پر وړاندې د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د دغه ریاست د ویاند مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یوه لاره ومومي. تدما چې اماماتو په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې سوله باید جامع وي او په دې برخه کې د هر کېدونکي کار په اړه ټولو ته پوهاوی ورکړل شي. خاغلی اماماتو په دغه مقاله کې همدارس ویلی چې خزی او نارینه دواړه د مثبت بدلون او د اجماع د پیوړی کېدو لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمن تمامېدای شي. په مقاله کې همدارس لغلی چې له تاوتریخوالي پرته باید سولهییز فعالیتونو ته لا ډېر کار وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارس مقاله کې هیله مندي ښودلې چې افغانان په بنسټي توګه کار وکړي او په شجاعت او ژمنتیا خپل تاریخ جوړ کړي. خیوش مر سیاسی کارپوهان بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څخه انکار نشي کېدای، خو اوسنیو ستونزو ته په کتو او د سولې د ټینګښت لپاره د یوه واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې دغه سازمان په دې برخه کې فعال رول ونشي لوبولی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به تروریزم ضد مبارزه ګړندۍ شي او دا ملاتړ به په افغانستان کې د وضعیت په ښه کېدو تمام شي. په عین حال کې افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا وویل چې د سولې په اړه له طالبانو سره تماسونه لري. تر دې مخکې طالبانو دا رد کړ، وایي چې نه طالب مشرانو په نورو هیوادونو کې پناه غوښتي او نه هم له افغان حکومت سره د سولې کوم ډول خبرې پر مخ وړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې موضوع په باب د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو کارپوه موسی فیرور سره مرکه کړې ده.
خبر پدی کې بلکې یا مهم خبر هم دا ده چې کله ولادت غوالي چې پرشتہ د طالبان یا د مخالفو مصالح او قواو سره خبر او کې باید افراد سره خبر و نشي، ځکه چې افراد یا پیاوازی توب نشي کولای چې تضمین ورکړي او د افغانستان حالات ښه کړي. یا لازم هم دا ده تر ټولو نغور هم دا ده چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره او اوس چې ملای بطلا د دوی پراس کړه دوی سره خبره وکړي او د دوی سیاسي دفتر چې دی په خطر کې کېدای شي چې د دوی له خوا هم دی رابطه ونیسي دوی سره او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړي او د دفتر قطر یا د طالبانو دفتر په قطر کې کولای شي چې یو ښه وسیط او رابط شي چې د طالبانو شورا سره خبره وکړي او بلاخره یو منطقي نتیجې ته باید ورسیږي.
بله استاد، د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته چې ظاهرا پر پاکستان فشارونه زیاتیږي، فکر نه کوي چې د کومې اندېښنې چې اوس را پیدا شوې چې ګواکې طالبان کوشش کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، له دې ویرې به وي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یادا چې د خبرو میز دوی په هر شکل چې وي طالبان حاضر کلم دی ویری بوي.
نه زه خو دا عملی نه بولم، ځکه چې دا د دولت یو ناکامه سیاست و چې دوی د پاکستان ګویا مجبوري چې طالبان د مذاکراتو پر میز باندې حاضر کی، ځکه چې دا لوی پیغور ده طالبان ته. دوی نه غواړي چې په همدغه توګه یا د طالبان د پاکستان د ایسا یا د خارجه وزارت تر نظر لاندې پر مذاکراتو کینی او دولت سره یا د شورای عالی سوس سره خبره وکړي. غوره هم دا دی چې مستقیما دولت طالبانو سره خبره وکړي او لنډه لار هم دا دی چې د دوی سیاسي دفتر په قطر کې ده، بیا د دوی سیاسي دفتر سره رابطه وکړي، دوی سره خبره وکړي.
بله استاد، فکر کوي اوس شرایط دې ته مساعد دي چې حکومت دې وکړای شي چې مستقیم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه دا مسله مطرح کیږي چې طالبان په سیمه کې خپل ملاتړی لري، البته ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، نو فکر کوي چې مستقیم تماسونه به دوی سره په هغه شکل چې انتظار کیږي نتیجه دې ورکړي.
بغیر دې خو لار نشته، کته سو ورج د پاکستان لارې سو افغانستان ته سول راولې، خو بیا دا عمل نه ده او پاکستان دا کار نه غواړي او طالبان هم نه غواړي چې دوی د پاکستان یو مزدور ډله ثابت شي. نو خبره بیا سمه لاره او مصلحانه لاره هم دا ده چې دولت مستقیبا طالبان سره او دغه د رهبری شورا سره خبره وکړي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو د کارپو موسی فیرور څرګندونې واورېدې.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي. الله دې زار یا لاین کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله و دوی تکالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د پانګونې اچونې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته زیات پام وکړي. بلخوا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي حکومت یې د کرنې په برخه کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغانستان اجرایی رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولی او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ سوی و وویل حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. غواړم د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخې ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلی عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دغه کانفرنس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی و. په همدې کانفرنس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصرف دي. ښاغلی زمیر په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشارې سره وویل اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابره سوې ده. هغه وایي د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه دا ده چې راځئ سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 515 میلیونه ډالره منظور سوي. د 650 میلیونه ډالرو ژمنې ترلاسه شوې دي او د کرنې د پراختیا لپاره یې ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونیری شیرباز کمینزاده چې په همدې کانفرنس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي. هغه وایي زموږ ټولې ستونزې نه دي حل سوې. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې سته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت موږ ته دا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات یې د پنجشنبې په ورځ په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي وو، په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
تاسیزم غغل ازادي رادیو اورئ. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او شمیر غړي له حکومت غواړي چې له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په کور دننه د دغو پناه غوښتونکو ته د رسیدنې لپاره هیڅ امکانات نه لري، خو د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو وستنه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د شوې هوکړې له مخې کیږي. حدیث پردیس پر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي افغان پناه غوښتونکي په ډیرو بدو شرایطو کې د کور کالیو په پلورلو سره اروپا ته تللي او اوس یې باید د وستلو مخنیوی وشي. ښاغلی سمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه موضوع په جدي توګه له اروپایي هیوادونو سره مطرح او ملګري ملتونه هم باید پر دغو هیوادونو فشار راوړي. د نوموړي په خبره له اروپا څخه د افغان پناه غوښتونکو د وستنې مخنیوی ځکه مهم دی چې له یوې خوا په هیواد کې امنیت ښه نه دی او له بل پلوه حکومت دوی ته د رسیدن لپاره هیڅ امکانات نه لري.
مذاکرات خود امرای کشورایی که مهاجرین ما را
دی وی یوازینی حل لار داد چې افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره اړیکه ونیسي او د ملګرو ملتونو له طریقه پر اروپایي هیوادونو فشار راوړل شي چې افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د یو افغان د منلو توان هم نه لري. هر کله چې د افغانستان وضعیت ښه شو افغانان به له اروپایي هیوادونو راووزي. د پداسې حال کې د چلې درې میاشتنی ځنډ وروسته جرمني د چهارشنبه په ورځ ځاته افغان پناه غوښتونکي له خپل هیواد وویستل. جرمني د روان کال د مې د میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې خپل سفارت ته څیرمه په زنبق څلورلارې کې له مرګونې برید وروسته له خپل هیواده د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ بنده کړه. له دې وړاندې جرمني د تیر میلادي کال د ډسمبر له میاشتې په پنځو پړاوونو کې له خپل هیواده افغان پناه غوښتونکي وویستل. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 څخه زیاتو افغانانو اروپایي هیوادونو ته غوښتنلیکونه سپارلي چې په 2016 میلادي کال کې دغه شمېر 2,000 او په 2018 میلادي کال کې 2,000 تنو ته رسیدلی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره هوکړه هم کړې. اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ اصلي لاملونه بېوزلي، بېکاري او ناامني بلل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي افغان حکومت دا منلې چې هغه افغان پناه غوښتونکي کوم چې غوښتنه یې رد کېږي بیرته راستانه شي. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې موږ لاسلیک کړې دا واضح شوې چې د هر افغان پناه غوښتنه چې رد شي او باید وویستل شي د هوکړې سره سمې موږ هرکلی کوو. نوموړی وایي تر دې دمه 300 افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د لوی کندهار ځوانانو شورا په خپل پرانس غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی او ملاتړ اعلان کړ. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول شوي د جاوید فیصل په مشرۍ د پنځشنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. رحمت الله افغان او په دې اړه رپورټ.
د لوی کندهار ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه او هر اړخیزه وبلله او ټینګار وکړ چې له رامنځته شوي فرصت څخه افغانستان باید پوره ګټه واخلي. د دغه شورا رئیس جاوید فیصل د پنځشنبه پر ورځ د لوی کندهار د ځوانانو شورا په پرانیست غونډه کې د امریکا نوې ستراتیژي ته په اشاره سره وویل:
د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي ملاتړ کوي. دا له یوې خوا افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک، امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي، حقوقي وزن ورکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اگست پر 28 د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتې ژمنه وکړه. ډونالډ ترامپ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د لوی کندهار د ځوانانو شورا د غونډې ګډونوال حمید زی لالی وویل هر هغه څوک چې د دغه ستراتیژي خلاف دي هغوی د بهرنیانو نو ایجنټان دی.
چې دا وایګور د ستراتیژي خلاف یو هغه یاد به د ایران ایجنټانی یا به د پاکستان ایجنټانی یا به د روسانو ایجنټانی.
د همدې غونډې بل ګډونوال او د ولسمشر سلاکار داود ګلزار وویل د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي له اعلان وروسته په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره ځای نسته. ښاغلی ګلزار پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي او له جګړې لاس واخلي.
بیا هم پر خپلو افغان طالبانو باندې غږ کوو چې د سولې لار خپل کړي، سولې ته ترجیح ورکړي. له دې سره نه مطمئن کېږي چې اوس به هم دوی په پاکستان کې خوندي وي.
څومره د وړاندې کندهار کې د یو غونډې په ترڅ کې ولسونو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا له ستراتیژۍ څخه هرکلی کړی وو. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول شوي دي د جاوید فیصل په مشرۍ د پنځشنبه په ورځ د خپل موجودیت اعلان وکړ. جاوید فیصل په پرانیست غونډه کې وویل د دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو تنظیم، کاري زمینې، د ښوونې لپاره ورته لازمې اسانتیاوې برابرول، مطالعې او پرمختګ ته د ځوانانو هڅول دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په استانه کې د سوریې د شخړې د حل لپاره د سولې خبرې پیل شوې دي. په دې خبرو کې ترکیه او ایران هم شته. د سوریې حکومتي استازي او د دې حکومت ضد وسلوال مخالفانو نمندگان هم پکې برخه لري. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د استانه په دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې، ایران او ترکیه استازي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پلاوی هم په دې غونډه کې شته او د ملګرو ملتو استازو هم پکې ګډون کړی دی. دا ستنې غونډې ته د سوریې د حکومت د اپوزیسون استازي هم وربلل شوي دي. روسي رسنوي خبر ورکړ چې سهار تر غونډې مخکې روسي پلاوي د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا سره وکتل. د راپورونو له مخې د روسي پلاوي د امریکا له څارونکي پلاوي سره هم نن تر غونډې مخکې خبرې کړې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ترکیه، ایران او روسیې سلام مشوره پیل کړې ده چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره په هایل زون کې ګډ ځواکونه ځای پر ځای کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د استانې په غونډه کې به پر دې تمرکز وشي چې له ترکیې سره نږدې د سوریې په ادلب ولایت کې دا ځواکونه څرنګه اوربند ټینګولی شي. تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وو چې ماسکو هیله من دی چې د ادلب ښار ته نږدې د څلورو زونونو په برخه کې موافقه ترلاسه شي تر څو هلته ځواکونه ځای پر ځای شي. روسي پوځي چارواکي وایي چې روسیا غواړي د پولیسو سرتیري په ادلب ولایت کې ځای پر ځای شي او د اوربند څارنه وکړي. د استانې په غونډه کې د امریکا د پلاوی مشي د نږدې ختیس په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ سترفیلد کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا امریکایي پلاوی به د استانې د غونډې د دې پریکړې هرکلی وکړي چې د شخړو د مخنیوي او د بشري مرستو د رسیدو لپاره پریکړې پکې کیږي. خو په ورته وخت کې واشنگتن د استانې په غونډه کې د ایران ګډون ته اندېښنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په شخړو کې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د سوریې اپوزیسون ډلو هم د ایراني ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره په سوریه کې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا ځواکونه بی طرفه نه دي چې اوربند ورسره ټینګ شي.
خلو موټر خرڅکړي، ځمکې خرڅکړي، چای او شی خرڅکړي، چابل شی خرڅکړي، په سختي اندازان رسوله ده. نو چې هغه بیرته راولي دلته به څه شي وکړي؟ دلته ګوري جنگونه روان دي. دولت نه دا خواهش کوي چې خلکو بس په هماغه ملک کې هغه ورته جوړ کړي چې د خلکو عمل ته پریږدي زندگی وکړي آرامه. چا وخت وطن جوړ شو راځي.
زه عزت خان ما دا نظر ده چې باید دولت کومک وسره وکړي مهاجرینو سره. هغه خو راباسي مهاجرین دي، وایي زه لر څه خپل مملکت ته دلته. اشرف غنی باید خپل ځای ورته وټاکي، کاروبار ورته جوړ کړي او شرکتونه ورته جوړ کړي. کاروبار معلوم نه ده، غوڼ خلک نسې ګرځي، مهاجرین نازي بیچاره ګند نه کولی لري نه کو لري. وږي تیږي درې ورځې م ناستې، دوه ورځې م ناستې، څلور ورځې م ناستې، بس پراته یې خدای لې نیولې ده، کاروبار نه ورته.
موږ دا نظر لرو چې هغه بیچارهګانو دلته کورونه خرڅ کړي، ځمکې خرڅ کړي، موټرې خرڅ کړي. هغه چې بیرته راځي څه شی نه لري، هغه ته مجبور حکومت هغه موکي، ځکه چې ټول دار په دره دي. هغه وروره خلکو نه هم قصداره دي، خپلې خو خرڅ کړي، خلکو نه هم قصداره دي.
او اوس هم اورو چې روغتیایي چارواکو ادارو داسې وسیله جوړه کړې ده چې له لرې څخه د زړه حرکت او درزا او سا اخستول معلومول شي. په دې اړه لسمت ساروان اورو.
له لرې څخه د انسانانو د زړه د ضربان او سا ایستنې د معلومولو لپاره یوه کوچنۍ وسیله جوړه شوه. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا آله چې ویلبي نومیږي په یوه خونه کې د ژوند نښې بېله دي چې له انسان سره تماس ونیسي، له لرې کنټرولولی او معلومولی شي. ویل بی چې وی سنس کمپنۍ جوړ کړی یو کوچنی تور قطی دی او د رادیوي څپو په وسیله د زړه ټکان یا ضربان او د سا ایستلو اندازه لری معلوموي. دا آله معلومات یوه لوی سرور ته لیږي او په دې توګه ډاکټرانو ته موقع ورکوي چې لری یې په اسانه وڅاري. وی سنس کمپنۍ د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې پخوانیو انجینرانو تاسیس کړی ده. دا آله د دې لپاره جوړه شوې چې د زړو خلکو روغتیایي وضعیت وسارل شي. دا وسیله د زلزلې په شان په طبیعي پیښو کې تر کنډوالو لاندې شویو انسانانو د ژوند په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې تر کنډوالو او خاورو لاندې انسان د ژوند په باب معلومات ترلاسه کولی شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د مخم تر و بجو پره په صفه ډول اوریدل شي. نن ورځې د خبرونو ورستۍ